السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد یو شمېر مسؤلانو ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړي چې 3000 اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانې میاشتې تر پایه د دوی د بودیجې مسئله حل نه شي نو ممکنه نه ده چې انتخابات ترسره شي. خو د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په دې خبرونه کې د دغو مهمو خبرونو تر څنګ نور خبرونه هم اورو. د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه تر اوسه د خلکو پر مخ تړلې ده. چین له افغانستان سره د 2 اویا میلیونو ډالرو وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ او د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته چمتو دی. پښپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه تر اوسه د خلکو پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ په دې اړه کتنه به نتیجې پاتې شوه. د زیاته کړه شاغل خپلواک وایي د جمعې په ورځ وروسته له دې چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې چې پکې موږ تلفات هم درلودل، هغه یوه ورځ دوه اړخیزه غونډه وسوه چې نتیجه یې ورنه کړه. د نښتو په دوهمه ورځ له دفاع وزارت څخه سیمې ته یو هیئت هم تللی و. د د په وینا د کندهار د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان له سرحدي قواو څخه جنرال ندیم سیمه له نږدې وکتل او دغه کار نن هم دوام وکړ. د ویل چې نور اجرات به د مرکز امر ته ترلاسه کولو وروسته کیږي. د پاکستاني چارواکو له خولې بیا ویل سوي چې دروازه د ناروغانو پر مخ پرانستل سوې ده. چین له افغانستان سره د 2 اویا میلیونو ډالرو وړیا مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن په کابل کې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او په کابل کې د چین د سفیر یو جنګ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی له همدې عمله جوړ شوي غونډې کې وویل چې مرسته شوې پیسې به د کورونو او د دولتي ودانیو په جوړولو ولګول سي. له دې وړاندې هم چین له افغانستان سره یوه اندازه وړیا مرستې کړې دي چې په بېلابېلو پروژو مصرف شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د هدفي وژنو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دغه ډول وژنې عاملین دې پیدا کړي او مجازات دې کړي.
د حکومت نه او د شورایت نه غوښتنه ده چې په جدي توګه دا موضوع تعقیب کړي او په دې رابطه جدي اقدام وکړي. او تشویش خبره دا چې که حقیقت موجود وي، دوه سناتور صاحبانو په خبرو کې دا وایي چې د شمال په ولایت کې دوه هلیکافټرې د مخالفینو په ځای کې ناستې دي، حقایق هم باید ملت ته ووایي.
د تیر یکشنبه په ورځ په کندهار کې یو دینی عالم مولوی عبدالغفور، په بغلان کې مدني فعال سعد الله کوزاد او نن په پروان ولایت کې مولوی عبدالرحیم په مرموز ډول وژل سوي دي. تر اوسه هیڅ هم د دغو درې واړو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. د فساد او د درنو جرمونو په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي ابتدایي محکمې 15 تنه په عالمي محکمه کې مجازات کړل. د محکمې د قضایي پلاوي رئیس شیراقا ویل یو تن د مقاومت او 45,000 امریکایي ډالرو په زور د رشوت اخیستلو، شراب څښلو، د غیر قانوني وسلو په درلودلو او د قتل په تور په 14 کاله او 8 میاشتو بند محکوم سو. د د په وینا دویم کس د 45,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستلو په تور په 4 کاله بند محکوم سو، بل هم په 4 کاله او 2 نور یې په یو کال حبس محکوم سول. ښاغلی شیراقا هم دا راز وویل چې دغه حکم وروستی نه دی او محکوم سوي کسان د استیناف غوښتنې حق لري. وسیاوڅو بهرنی خبرونه. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته چمتو دی چې دغه لیدنه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نظارت سي. ټاکل شوی د ټرمپ روانه میاشت د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني رسمي سفر پر مهال اسرائیل ته ولاړ سي. عباس نن ویل موږ باید له هم ته د دې سفر ته سترګې په لاره یو. عباس ویل چې د امریکا د ولسمشر په حضور کې د سولې لپاره تیار دی چې د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړي. نن په روسیه کې رسمي گزارشت وسو او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال پر نازی جرمني د متحدو هیوادونو د بریا کلیزه ولمانځل شوه. د بریا د ورځې لمانځغونډه په کرملین کې پر سره میدان کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین رسمي گزارشت په وینا کې ویل چې په 1945 کال کې د نازیانو په ماته کې ډیر لاس د روسیې وو او روسیه باید د اوسنۍ نړۍ په ناامنۍ کې خپل پوځي پیاوړتیا زیاته کړي.
На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные.
Дайвай на Зигермани по русских полтртулу зоравор придуна вокруг хо. Да си цук на у неста у неба вече змуш халак тарх полвак ландикли. По дага жагра кид аткал на махе уушт миллиона руси паудзян ау мулькян вежел себе во. دایش سختاری زیدالی د یو سړی د سر پرې کول ویډیو خبره کړې ده چې وایي د روسیې د استخباراتو یو افسر وو او په سوریه کې نیول شوی وو. امریکا میشتې د څار ادارې سایت انټلیجنس ګروپ ته دوشنبه په ورځ ویلي چې په دې ویډیو کې روسي ژبه ویل کېږي او یو سړی په تورو کالو کې ښکاروي چې له نورو روسي جاسوسانو غواړي چې خپل ځانونه تسلیم کړي. یو ژیرور سړی وروسته د دې سړي سر په چاړه پرې کړ چې وایي استخباراتي افسر دی او ډګروال بن یفګینی پترینکو پیژندل سوی دی. او د جنوبی کوریا خلکو نن په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دغه هیواد کې ټاکنې وروسته له هغه تر خپل وخت مخکې وسوې چې پر پخوانۍ ولسمشرې د اداري فساد تورونه ولګېدل. د کوریا د لیبرال ډیموکرات ګوند غړی مون جی ان د دې هیواد په انتخاباتو کې مخکښ کاندید دی. دا انتخابات په داسې حال کې دي چې له شمالي کوریا سره هم د دغه هیواد وضعیت ترنګلی سوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو مزګرنې خبري مجله اورئ. یو شمېر امریکایي رسنۍ وایي مسؤولانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشوره ورکړي چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي. په پروان کې د دې ولایت د علماو د شورا د رئیس د وشل کېدو په اړه هم اورئ.
تو شکی که اونجا خودش درس میداد با طالبای مدرسه، من اینجا سازی شده بود، انفجار کرده، صرف مولی سپشاقا شهید شده.
پاکستانی چارواکو پریکړه کړې ده چې د چمن له دروازې به یوازې افغان ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. د نور راپورونو سربېره دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي ولسمشر د دې پر ځای چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پړه انتقاد وکړي باید د دې پدیدې پر وړاندې جدي او عملی ګامونه واخلي. دا هم وره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که د روانې میاشتې تر پای ورته بودیجه ونه رسیږي انتخاباتو ترسره کېدل سخت دی.
دغه میاشتې تر اخره پورې زمونږه بودیجه او د انتخاباتو د مصارفو ستونزه حل نشي نو زه فکر نه کوم چې په روان کال کې زمونږه ټاکنې ترسره شي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفات ډول اوریدلای شي. یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد یو شمیر مقاماتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته واستوي. نیویارک ټایمز ویلي چې دا مشوره له تروریستانو سره د مبارزې لپاره ورکړل شوې ده. له بلې خوا یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان راتلونکو شرایطو ته په کتو او له وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ملاتړ د دې لامل شو چې امریکا دغه هیواد ته نور سرتیري استولو پریکړه وکړي. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې اورو.
د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز په ګډون یو شمیر امریکایي رسنۍ او تازه راپورونه ورکړي چې دغه هیواد یو شمیر چارواکي افغانستان ته د 3000 اضافي امریکایي سرتیرو د استولو غوښتن کړي. په دې اساس کدا تر هدا امریکا د دولت د تایید وړ وګرځي نو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه کولای شي پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله وکړي. د امریکا رسمي سرچینو تر دې دمه په دې اړه سندې ویلي. د افغان پوځي کارپوهانو په باور د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو پکار ده چې امریکا نور اضافي سرتیری دی هیواد ته راوستوي. د دې کارپوهانو لډل جاوید کوهستانی وایي چې د سرتیرو ډیرول د امریکا لپاره وروستۍ لار ده چې د افغانستان اوسنی امنیتي حالات پرې کنټرول کړي.
اوس مهال دغه موارد ډیر مهم دي چې امریکا متحده ایالاتونو تر لاس لاندې نیولي چې لږ تر لږه د خپلو ځواکونو زیاتوالی ده چې په دې سره امریکا غواړي د افغانستان وضعیت کنټرول کړي. بل خو داسې وضعیت راغلی چې د امریکا سیالو هیوادونو وسلوالو طالبانو مرستې ته لاس ورغت کړی دی.
د ریپورټونو په اساس ټاکل شوی امریکا د روانې میلادي میاشتې تر 15 نیټې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. تر دې دمه ښکاره نه ده چې د امریکا په دې ستراتیژۍ کې به کوم موارد شامل وي، خو افغان دولت له دې وړاندې ویلي هیله د واشنگټن د افغان حکومت وړاندیزونه او لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او تجهیز، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزي په برخه کې د 4 کلن پلان عملي کول او د دغو ډلو په ځانګړي ډول داعش لمنځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. امریکا په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلانوي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په روان کال کې د بدخشان د زیباک او د کندوز د قلعهزال ولسوالیو سقوط هغه امنیتي موارد دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پوځي برخې ته ځای ورکول کولی شي چې د افغانستان د یو شمېر سیمو او ولسوالیو د سقوط مخنیوی وکړي، خو په ټوله کې د جنگ د ختمولو په برخه کې ګټوره نه ده. د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انورالحق حدید سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د دوی نظامي کومک د دولت سره تبان داد موږ لپاره ښه ده، په دا نه خاصه دلته کوم بشري فاجعه منځته رانیسي. خو له یو لحاظه که چېرته دولت ته دوی نظامي کومک ورسره کوي، عین حال کې باید ټولې خواوې دې ته متوجه شي که د امریکا 10,000 نفر هم چې نور راولېږي عسکر راولېږي، بیا هم نظامي لحاظه دوی ټولې دا مشکل سره حل کړي، باید چې دا موږ سیاسي حل خواته لاړ شو او سیاسي حل په ارتباط باندې د افغانانو
لبل خوا. د افغانستان پخوانی دفاع وزیر شاهنواز تڼۍ په دې نظر دی چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکا مرستو ته اړتیا لري او باید افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل شي. ښاغلي تڼۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید د افغان پوځ تمویل او تجهیز ته لومړیتوب ورکړل شي، خو د جنگ مشري باید افغان قوماندانان په غاړه ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي رسنۍ وایي یو شمېر امریکایي مقاماتو د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکړې ده چې افغانستان کې د جګړې لپاره دي نور 3,000 سرتیري د هېواد ته واستوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د پروان ولایت د علماو د شورا رئیس په یوې بمی حمله کې وشل شوی دی. د دې ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې 14 د ریموټ کنټرول ماین په وسیله رامنځته شوی دی چې له امله د مرکزي دارالعلوم شپږ تنه زده کوونکي هم ټپیان دي. نور حال د سباون کاکړ په راپور کې اورو.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسې کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوی دي. د مسؤول چارواکو په خبره چاودنه د ریموټ کنټرول ماین له کبله رامنځته شوی چې وړاندې د مدرس په دفتر کې ځای پر ځای شوی وو. د پروان ولایت د امنیت قومندان محمد زمان مومزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه څرګنده نه ده چې دا بمی برید د چا له خوا ترسره شوی دی.
متاسفانه امروز
بدبختانه راپور راورسید چې نن سهار پر 8:55 دقیقو د عیدګاه په جماعت کې چاودنه وشوه او له بده مرخه مولوی صاحب شاه آقا پکې په شهادت رسیدلې ده. تر پلټنې وروسته چې موږ د پیښې ځای ته ورسېدو، تر هغې توشکې لاندې چې خپلې زده کوونکو ته زده کړې ورکولې ماین ځای پر ځای شوی وو او انفجار یې کړی و چې له امله یې مولوی صاحب شاه آقا شهید شو او د مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي وو.
د دارالعلوم زده کوونکي وایي چې چاودنه په داسې حال کې وشوه چې دوی په دیني زده کړو بوخت ول.
زما نوم حمید الله دی. د حدیث شریف د ویلو په لړ کې و چې یو وار انفجار وشو، اتاق د دوړو ډاکه او توره تیاره شوه. نور پوه نه شو چې په هوش راغلم په روغتون کې وم. د زده کړې لپاره مولوی صاحب ته ناست وم چې دود پورته شو. کله چې مولوی صاحب ته ورغلم نږدې شپږ دقیقې وروسته چاودنه وشوه.
د پروان ولایت د روغتون مسؤولین وایي چې د ټپي شو کسانو څخه د یوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د دغه روغتون یو ډاکټر محمد قاسم سنگین ازادي راډیو ته داسې وویل:
مجموعاً 6 نفر زخمی را به شفاخانه
ټول شپږ تنه ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي چې له ډلې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او د 500 نورو روغتیایي وضعیت ښه دی چې ټول په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
په پروان ولایت کې د دارون علوم پر مدرسې برید په یاد ولایت کې یو شمیر خلک او علما اندیښمن کړل. له دې وړاندې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د علماو د شورا رئیس هم په یوه بمی برید کې دواړه پښې له لاسه ورکړې وې. د دغه بمی برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ. پاکستانی چارواکو پریکړه کړې ده چې د چمن له دروازې به یوازې افغان ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. دا خبره یو پاکستانی چارواکي کړې ده. د سپین بولدک چمن دروازه د تېرې جمعې د ورځې له خونړۍ نښتې راهیسې تړلې ده. افغان چارواکي په دې اړه څه وایي؟ تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د قیصر خان په نوم د پاکستاني وسیمه ایز چارواکي ویلي چې د چمن دروازه به له افغان ناروغانو پرته د نورو ټولو پر مخ تړلې وي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې هغه دا خبره نن کړې. خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې تر اوسه دغه دروازه د افغان ناروغانو پر مخ نه ده پرانیستل شوې.
اگر مقامات پاکستانی یه موضوع رو گفته باشه که اونا دروازه را باز میکنه به خاطر بیمارای افغان که فعلا به پاکستان هستن و تا حال دروازه باز نشده.
دغه پوله د تېرې جمعې د ورځې راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دو سرحدي کلیو کې د پاکستان لخوا د سرشمیرنې پر سر نښته وشوه تړلې ده. د کندهار چارواکو وویل نښته هغه وخت وشوه چې پاکستاني ملیشې د سپین بولډک او چمن ترمنځ پرتو د لقمان او نظر کلو ته د خلکو د سرشمیرنې لپاره ننوتل. د اسوشیټد پرس په لیکنه پاکستان ویلي چې د دې هیواد د سرشمیرنې پر کار کوونکو د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو کې یولس تنه وژل شوي دي. خو افغانستان وایي لومړی ډزې پاکستان وکړې چې دوه سرتیري او نه ملکیانې ووژل. پاکستاني چارواکي دغه کلی د خپلې خاورې برخه بولي. د دغه شخړې د څېړنې او د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ د سیمه ییزو چارواکو په سطحه څو غونډې شوي چې تر اوسه نتیجه نه ده معلومه. دغه راز ویل شوي چې د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه هم په دې اړه چې بېله شوې کرښه له کومو ځایونو تیریږي څېړنه کوي.
مشرانو جرګې له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د فساد په برخه کې پر کورنیو چارو وزارت د انتقاد پر ځای د دې پدیدې پر وړاندې جدي او عملي ګامونه واخلي. د دې جرګې غړو د سه شنبې پر ورځ په عمومي جلسه کې همدارنګ ټینګار وکړ چې دا مهال د جمهوري ریاست په ګډون د حکومت په مهمو ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی دی. د ولسمشر دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په ټولو برخو کې له فساد سره مبارزې ته متحد دی. تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر هغه سرګندونې د مشرانو جرګې توند غبرګونونه راپارولي چې د کورنیو چارو وزارت یې د فساد زړه بللی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د ولسمشر غني وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل چې له فساد سره مبارزه باید لومړی له ارګ څخه پیل شي.
موږ د فساد د مبارزې غوښتونکي یو. د ټول نظام پر وړاندې که چېرته دا سلیقوي برخورد دی، د ټیمونو برخورد دی، موږ ورسره نه یو. که چېرته شروع یې د کاري او د افغانستان او د ملت دپاره اطمینان یې پکې او شروع کوي، نو بیا بندي وکړي د خپل دفتر نه دې شروع کړي او بیا دې نورو وزارتونو ته لاړ شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې اوس مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون په یو شمېر دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل:
پرون د رئیس جمهور خبرې د غټول ملت یې مایوسه کړ. که چېرې د دې وزارت دخلای وي، نو دا څنګه وزارت دخلای ته ویي چې دا د هغه زړه ده؟ زړه یې ریاست جمهوري شورا امنیت ته او والي شورا امنیت ته.
په همدې حال کې سناتوري ګلالی اکبری وویل چې ولسمشر غنی باید د تشو سرګندونو او انتقادونو پر ځای د فساد پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې افغان ولسمشر تېره ورځ د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په درېیم کلني کنفرانس کې وویل چې په دولتي ادارو کې فساد یوه لویه ستونزه ده، خو په وینا یې چې په امنیتي بنسټونو کې تر ټولو ډېر فساد په کورنیو چارو وزارت کې دی. ښاغلي غنی دا وزارت د فساد زړه یاد کړ. خو د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په برخه کې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت نوم د بیلګې په توګه یاد کړی او حکومت په ټوله کې له فساد سره مبارزې ته ژمن دی.
هغه څه چې له کورنیو چارو وزارت نه یاد شول هغه د یوې بیلګې په توګه یاد شوي، خو حکومت د دې لپاره اراده لري چې په ټولو ادارو کې اصلاحات راشي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وایي د افغان ولسمشر له لورې یو یا دو وزارتونو ته ګوتنیول داسې اندېښنې راپیدا کوي چې ګواکې ولسمشر یوازې په هغو وزارتونو انتقادونه کوي چې وزیران یې د اجرایه رئیس لخوا ګمارل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ولسمشر باید له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او له فساد سره مبارزې لپاره یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د یادې پدیدې پر وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانې میاشتې تر پایه ورته د انتخاباتو لپاره لازمه بودیجه ورنه کړل شي سږ کال به په انتخاباتو ترسره کېدل سخت وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هر اړخیزې هڅې روانې دي. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره که څه هم سږ کال اټکل شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د روانې میاشتې تر پایه د انتخاباتو بودیجه ورنه کړل شي په روان کال کې انتخابات نه ترسره کیږي. د یاد کمیسیون غړي اویان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوه میاشتې مخکې حکومت ته د بودیجې ټکنالوژۍ څخه د ګټه اخیستنې او انتخاباتي حوزو په اړه طرحې سپارلې خو تر اوسه وروستۍ شوې نه دي.
زمونگا بودیجه او د انتخاباتو د مصارفو ستونزه حل نشي نو زه فکر نه کوم چې په روان کال کې به مونږه ټاکنې تر سره کړو، ځکه ټاکنې مقدماتي مرحلو ته ضرورت لري او هر مرحله د قانون سره تړاو لري.
ښاغلی سیاد وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم تر اوسه د ټاکنو اټکلي وخت نشي بیانولی خو دغه کمیسیون ډېر عملیاتي کارونه بشپړ کړي دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای. له دې وړاندې افغان دولت په روان 1946 لمریز کال کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تیر کال د کپ په میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نېټې ټاکلو اراده کړې وه خو د ډېرو ستونزو له کبله لا هم دا نېټه نه ده ټاکل شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره په اټکلي ډول 220 میلیونه ډالره بودیجه په کار ده. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ول حکومت لمرسته کوونکو سره په اړیکه کې دی ترڅو انتخاباتو ته هر اړخیز کار شوی وي.
خبری مجله اوري. د عامه روغتیا وزیر وایي په هیواد کې هر دو ساعتونو کې یو مور د مړینې اندېښنې وړ ده. فیروزین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د قابلګانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د میندو د مړینې د کچې د ټیټولو لپاره به په ټولو ولایتونو کې د قابلګانو په شمېر کې زیاتوالی راشي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د امیندوارۍ د اختلالاتو له امله د میندو د مړینې د کچې لوړوالی دغه وزارت ته د اندېښنې وړ ده. فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د قابلګانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یادې ستونزې ته په کتو اړتیا ده چې په هیواد کې د حرفهیي قابلګانو شمېر کې زیاتوالی راشي.
په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لا هم لوړه ده، یعنی لا هم په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ د اختلالاتو له امله مري. په دې برخه کې د قابلګانو رول ډېر مهم او د پام وړ دی او د پخوا په پرتله په دې برخه کې ډېر کار شوی، خو د میندو د مړینې د کچې د کمولو لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېر کال ویلي وو چې 80% مېرمنې په روغتیايي مرکزونو کې ولادت کوي او 30% لا هم اساسي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 80% مېرمنې او 50% ماشومان د وینې له کمښت او 95% مېرمنې د ویټامین ډي له کموالي سره مخ دي. د دغه وزارت مسؤلین سره لدی چې په دې برخه کې د پرمختګونو خبره کوي خو په هر دوو ساعتونو کې د یوې مور مړینه د اندېښنې وړ ګڼي او مخنیوی اړین بولي. د عامې روغتیا وزارت د میندو د مړینې د کچې د لوړوالي یو لامل د زیږون پر مهال د 2 کلنې فاصلې نه رعایتول په ګوته کوي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دولت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې تر 2000 میلادي کال پورې د هغو مېرمنو د مړینې په کچه کې چې عمرونه یې له 1500 څخه تر 1900 کلونو پورې دي کموالی راولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د حرفهیي قابلګانو شمیر کې باید زیاتوالی راشي، خو په ولسیرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د نامنیو او د دولت د بې پروایۍ له امله مېرمنې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. لا دې ډلې د کونړ ولایت د خلکو استاذ حاجی سخی مشورې وایي یو شمیر ولایتونه یوازې یو روغتون لري او میرمنې روغتونونو ته د رسېدو لپاره ساعتونه مزل کوي.
درې درې ساعته پیاده مزل رسېږي، نو چې یو خور د هغه ځای نه راځي او هغه د مرکز ولایت ته راځي، نو دغه ضرورتونه مونږ د وزیر صاحب شریک کړي دي. مشکلات خپله خو حتی بعضې بعضې وخت کې چې مونږ د رئیس جمهور صاحب یا نورو رابطې کې داخلي دي، زمونږ د ولس غږ د هغو سره شریک کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم په دې برخه کې یو شمېر ستونزې تاییدوي او وایي چې زیاتره قابلګانې دې ته نه حاضرېږي چې د کار لپاره ولایتونو ته لاړې شي، چې د ده په خبره دا په خپله یوه ستونزه ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سازمان د صحي صندوق استازی ډاکټر بنیت وایي په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې د راکمولو لپاره به د دغه سازمان مرستې په دوامداره توګه روانې وي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال پیل راهیسې تر اوسه په پنځو میاشتو کې نږدې 90,000 افغانان د افغانستان دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان په 90 ولایتونو کې خلک د جګړو ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
ملګری ملتونه وایي چې د روان 2018 کال له پیله تر اوسه نږدې 90,000 افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. جرمنی اژانس ڈی پی ای د ملګرو ملتو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په کندوز او بدخشان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتې روانې دي او طالبانو له څه باندې اونۍ راهیسې د منصوري په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. یوازې په کندوز کې د ملګرو ملتو په وینا د قلعزال په ولسوالۍ کې تر 1,500 ډېر کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د خلکو بې ځایه کېدو ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې له مرستندویانو سره ګډې هڅې روانې دي تر څو له بې ځایه شویو سره مرستې وشي. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسؤول حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت د بې ځایه شویو سره د مرستې لپاره او همدارنګه د راستنیدونکو کډوالو لپاره یو پالیسي جوړه کړې چې د دغه پالیسۍ د تطبیق لپاره د نړیوال ټولنې لمرستې څخه یوازې 530 میلیون ډالر پیشبینی شوی او دغه پالیسی به په لنډ ورځو کې ولسمشر ته هم وړاندې شي او د مرستندوی ادارو به هم وغوښتل شي تر څو د دغه پالیسی په تطبیق کې موږ سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، همدارنګه سعودي عربستان هغوی ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
میاخیل زیاتوي چې د اوس لپاره د وزارت د سروې ډلې په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز او کندهار کې د بې ځایه شویو د شمېرو او د هغوی د اړتیا د معلومولو لپاره په کار بوخت دي. د 2018 میلادي کال په ترڅ کې تر 6,50,000 ډېر افغانان بې ځایه شوي وو چې 6,500 یې د جګړو له امله وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د یو محکمې قاضیانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اجرایی فرمان تر سختو پوښتنو لاندې راوست چې متحده ایالاتو ته د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د ویزې او د کډوالو د منلو په اړه د موقت وخت لپاره بندیز لګول شوی. قاضیانو دا مسأله له دې اړخه چې آیا د ټرمپ دغه اجرایی فرمان د ملي امنیت له موضوع سره تړلی او که ټرمپ په دې اقدام سره یوازې د اسلامي هیوادونو اتباع متحده ایالاتو ته له ننوتو منع کول. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د استناف محکمې قاضیانو په دې اړه چې آیا د امریکا متحدو ایالتونو ته د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو د ننوتو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موقتي بندیز پر اختیار د ملي امنیت له مسلې سره تړلی وو سختې پوښتنې وکړې. دا قضیه د ویرجینیا ایالت د ریچموند استناف محکمې د قضایي هیئت دیارلسو غړو د دوشنبې په ورځ وڅېړله. شپږو قاضیانو چې د مخکنیو ډیموکرات ولسمشرانو لخوا ټاکل شوي د ولسمشر ټرمپ د مارچ د میاشتې پر اجرایي فرمان چې بیا احیا شوی و اندېښنه څرګنده کړه. د دغه فرمان له مخې د شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، سودان او یمن اتباعو او د دې هیوادونو کډوالو ته په موقتي ډول نوې ویزې نه ورکول کیږي. خو د جمهوري غوښتونکو ولسمشرانو لخوا درې ټاکل شوو قاضیانو بیا له ترامپ سره یو څه خواخوږي ښکاره کړه او دا پوښتنه راپورته کړه چې د هیواد د پولو د خوندي کولو له مسلې سره آیا مناسبه ده چې ولسمشر ګرامو بلل شي. د قاضیانو له پښتنو او بحثونو داسې ښکارېده چې آیا دوی په خپله وروستۍ فیصله کې چې آیا دغه بندیز له اساسي قانون سره اړخ لګوي هغه څرګندونې هم په پام کې ونیسي چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په جریان کې کړې او ژمنې کړې وه چې دی به د متحدو ایالتونو خاوره یو مخ د مسلمانانو پر مخ وتړي. د ټرمپ اداره ټینګار کوي چې دغه څرګندونې باید له پامه وغورځول شي. مشر مدافع وکیل جفری والد دغه محکمې قاضیانو ته وویل چې دا پر مسلمانانو بندیز نه دی. هغه وویل قاضیانو ته پکار ده چې یوازې د اجرایي فرمان متن ته ځیر شي چې اړخ نه لري او نه هم د کوم مشخص مذهب یادونه شوي چې هغه د پر یوې انګیزې دلالت وکړي. د ولسمشر ټرمپ د دغه اجرایي فرمان د تطبیق مخه له دې مخکې د مریلند او هوایي محکمو هم نیولې وه چې د عدلي وزارت د استناف غوښتنه کړې ده. له دې پرته چې د استناف محکمې په دې اړه څه فیصلې کوي داسې ښکاري چې د دغې قضیې په اړه به نهایي پرېکړه د امریکا ستره محکمه کوي چې په دې هېواد کې د اساسي قانون په ارتباط